دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي سارم نیک مرغه زه نوشاب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا د ملي امنیت مشاور رابرټ اوبراین ویلي چې ولسمشر ترامپ د امریکا د دفاع وزارت ته امر کړی چې افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر د 2021 کال تر لومړیو 2015 ته راکم کړي اوبراین د زوم لاري نن یو غونډه کې خپل خبرو کې وویل چې په دغه اړه ولسمشر ترامپ یو مهال وښتا کړی دی رابرټ اوبراین د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال مارک ملي خبري چې په خوای په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر 2015 تر راکمول یو اټکل بللی ته په اشاره ویلي چې د قواو 2015 تر راکمول یو اټکل نه دی د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله ویلي چې د روان کال تر پایه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړوند د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ وروستی ټویټ په مذاکراتو کې طالبان برلاسي کوي ولسمشر ترامپ شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یو ټویټري پیغام کې لیکلی چې د ده په وینا د امریکا کم شمیر زړور نارینه او ښځې چې په افغانستان کې په خدمت بوخت دي تر کریسمسه یا د مسیح د میلاد اختر پورې بیرته امریکا ته ستانه شي عبدالله د فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې د امریکایي مقاماتو دغه څرګندون ته په اشاره ویلي چې د ده په وینا هیچا وضاحت نه دی ورکړی عبدالله ویلی طالبان چې فکر کوي د امریکایي ځواکونو په وتلو سره کولای شي په زور واک ونیسي کېدای شي د ترامپ ټویټ په خپله ګټه وګوري د هلمند له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې د هلمند د کډوالو یو مشر محمد رامین ویلي چې د وروستیو جګړو له امله هلمند کې نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه شوي چې د مرستې لپاره یې د دغو کسانو سروې او نوملیکنه پیل کړې ده بې ځایه شوي وایي که مرسته نه ورسره کېږي دومره دې وشي چې سیمې یې له جګړې خلاص شي او دوی بیرته کورونو ته ستانه شي له سیمې را رسېدلي راپورونه وایي د لښکرګاه او شاوخوا سیمو کې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوې جګړې شدت یو څه کم شوی دی له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي و چې د هلمند په لښکرګاه او نږدې سیمو کې د وروستنیو جګړو له امله تر 15000 نفر خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي نامعلومو وسلوالو خیبر پختونخوا کې د ناټو څلور پوځي موټر سوځولي په خیبر پختونخوا کې هغو ټیلرو ته ور اچول شوې چې له افغانستانه د ناټو پوځي ګاډي لیږدول چارواکو ویلي د خیبر په باړه کې شوې دغه پیښه کې څلور پوځي موټر سوځېدلي دي یعنی شاهدانو او پولیسو ویلي چې د جمعې په ورځ هلته نامعلومو وسلوالو لومړی دغه ټیلر ودرول ډزې یې پرې وکړې او بیا یې اور ورواچو هلته ژغورونکو ډلو ویلي چې اور یې مړ کړی او د عاملینو د نیولو عملیات یې پیل کړي دي اگر چې پاکستان د نوي قوانینو جوړولو او پر یو لړ ترهګرو ګروپونو د ښکاره بندیزونو لګولو لارې هڅه وکړه چې د ترهګرو پر مالي سرچینو د څار د ادارې اف ای ټی اف له خړ لیست څخه ووځي خو پوهان فکر کوي چې پاکستان به لا هم د دغه ادارې په خړ لیست کې پاتې شي ټاکل شوې چې روانه میاشت به د ترهګرو پر مالي سرچینو یا اف ای ټی اف د څار اداره د دغه ادارې او پاکستان ترمنځ د هوکړو د ارزونې لپاره سره راغونډ شي پاکستان له هغه وروسته چې د ترهګرو پر مالي سرچینو د څار ادارې د 2019 کال په جون کې په خړ لیست کې شامل کړو د یو لړ قوانینو د جوړولو او پر ځینې ترهګریزو ډلو د بندیزونو لګولو له لارې هڅه کوي چې له دغه لیست څخه راووزي خو د روان کال په لومړیو کې د دغه سازمان په ارزونه کې پاکستان ونه شو کړی چې له یاد لیسته ووزي د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا پر وبا د اخته خلکو شمیر 8.15 لک 10,222 ته رسېدلی او دغه وبا 1,09,244 نفر وژلی دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کرونا وایروس 1,522 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر څه باندې 40,000 ته پورته شو وزارت همدارنګه په تیره یوه شپه ورځ کې د کرونا له امله د 2 نفرو د مړو کېدو خبر ورکړی دی په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس له امله د ټولو مړو شویو خلکو شمیر 415 ته ورسېد بلخوا په روسیه کې هم د کرونا وایروس له پیلېدو راهیسې په لومړي ځل د ډیرو کسانو مړینه تایید شوې چې شمیر 216 ته رسیږي په دې وروستیو کې د فرانسې په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو د کرونا څخه د خوندیتوب له امله په خپلو ځینو ښارونو کې پر ډله ییزو غونډو محدودیتونه وضع کړي دي آذربایجان په دغه هیواد کې د 2 اونیو لپاره ټولې ښوونیزې ادارې تړي آذربایجان پریکړه کړې چې د اکتوبر له 19 د 2 اونیو لپاره ټول ښوونیز بنسټونه وتړي دا ګام له هغه وروسته اخیستل کېږي چې دغه هیواد کې د کرونا وایروس ورځنۍ پیښې زیاتې شوې دي چارواکو نن وویل چې په پلازمینه باکو کې به د میترو سیستم فعالیت هم ودرېږي. دغه هیواد کې تر پرونه پورې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر څه باندې 3000 ته رسېدلی. د قرغزستان پارلمان د دغه هیواد نوي ټاکل شوي صدر اعظم ته د واک لیک تایید کړ. د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشره نوي ټاکل شوي صدر اعظم صدیر جباروف ته د واک لیک تایید کړ. دا ګام داسې مهال پورته کېږي چې هلته د اکتوبر د 4 له ټاکنو وروسته پراخو اعتراضونو هیواد له سیاسي کړکېچ او نامعلوم حالت سره مخ کړی و. د دغو اعتراضونو له کبله د قرغزستان مخکینی ولسمشر استعفا ورکړې وه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته مو په واشنگټن کې له امریکا غږه وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده عبدالله وایي که طالبان دا ګڼي چې د یوې ولسوالۍ په نیولو او یا هم پر ولایت د فشار په اچولو به لاسبری شي د هغوی دا محاسبه غلطه ده. ښاغلی عبدالله چې د کندهار د پخواني امنیت قمندان عبدالرازق دوهم تلین غونډې ته په کابل کې وینا کوله د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه وروسته افغانستان ته د طالبانو د امارت ستنېدل هم ناممکن وګڼل. په موقعې په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د ملي پخلاینې ادارې شورا رئیس عبدالله وایي چې په افغانستان کې د 20 کلنې جګړې د بندېدو لپاره اساسي خبره دا ده چې افغانان د دغه هیواد د وګړو په توګه څه کول غواړي. ښاغلی عبدالله چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق دوهم تلین په مناسبه جوړې شوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د سولې ټینګېدو څخه باید څوک اندېښنه ونه لري، خو زیاته یې کړه چې افغانان یو باعزته سوله چې د افغانستان ټولو خلکو ته د منلو وي غواړي او په دوحه کې د اسلامي جمهوریت مرکشي پلاوی د همدغه سولې ټینګېدو لپاره هڅې کوي.
اگر طرف دیگه طالبان ای فکر کنن که
خاغلی عبدالله ویل که بل طرف ته طالبان داسې فکر وکړي چې په جنگ کې د یوې ولسوالۍ په نیولو او یا پر یو ولایت باندې د فشار په اچولو سره لازبري کیږي هماغه غلطه محاسبه ده چې د کلونو په اوږدو کې د جګړې د دوام سبب شوي او افغانستان د سولې له نعمت څخه محروم کړی دی.
د دې شک نشته.
د ملي پخلاینې د اعلی شورا رئیس له هغو هیوادو څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندلې او تاوتریخوالی زیاتېدلی د سولې ټینګېدو په برخه کې یو خنډ بللې دی. عبدالله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته په اشاره وویل چې هڅه یې کړې چې د بیلابیلو لارو طالبان ته دا پیغام ورسوي چې د تاوتریخوالی په زیاتېدو هغوی هدف نشي ترلاسه کولی.
اگر فکر همی باشه که امریکایی ها یا قوای بین المللی از افغانستان میبره،
تغییر عبدالله ویل کم داسې فکر وشي چې امریکایان یا نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي چې احتمال هم شته، خو نن دا مسله مطرح نه ده، سبا ممکن مطرح شي او هم ده چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او موږ پر خپلو پښو ودرېږو او بهرنۍ ځواکونو ته اړتیا نه وي که محاسبه همدا وي چې هغوی وځي او بیا د دوهم ځل لپاره د طالبانو امارت د افغانستان پر خلکو تپل کیږي. دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان خلکو ته د منلو نه دی، خو د جګړې دوام لپاره یوه نسخه ده په یو بل ډول باندې
بر ادامه جنگ به یک شکل دیگه.
جنرال عبدالرازق د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 په کندهار کې په یو ځانبرګي برید کې 200 تنو حکومتي ملکي او پوځي چارواکو سره یو ځای وژل شو. طالبانو هغه مهال د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د لوی جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د دوهم تلین غونډې ته د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار او د افغان حکومت او د حکومت په هر یو شمېر چارواکو هم ویناوې وکړې. ښاغلی محب ویل افغان حکومت یوازې له هغو سره سوله کوي چې افغانان دي او د خپلو پرېکړو صلاحیت لري.
موږ سوله غواړو، خو د هغه چا سره سوله غواړو چې ځان افغان ګڼي، د دې ځای خلکو ته په عزت ګوري. په یخ هوا کې 25,000 هلمندیان د کور نه بي ځای کوي، زموږ پلچکونه نورانی. په افغانستان کې د برق او د هلمندیانو د پاره د روښنايي د تعلیم یو نمونه، یو بنسټ، یو سبسټیشن د برق ورته کافر نه ښکاري. موږ سوله غواړو، خو سوله په معنا د افغانستان د بې عزتۍ نه ده.
د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم ویل چې د تاوتریخوالی د کمیدو مخالف دی او باید تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای د بشپړ غوربند د ټینګېدو لپاره هڅې وشي.
که چیرته زموږ مخالف لوري طالبان واقعا د افغانستان د مسلمان ملت په درد غمجني او مسلمانان زنتوی په دزبن او آتش بس دی موافقه وکړي.
طالبان د افغان په چارواکو دغه سرګندون ته لازم نه دی ویلې، خو په دوه کې طالبان سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نیم وردک د خپل ټوئیټر په پانه لیکلی چې د طالبان د مرکزی پلاوی رئیس شیخ عبدالحکیم حقانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د امریکایي جنرال سکاټ میلر سره په دوه کې په تیر ورځ کې سو پر لپسې غونډې کړي او دواړو لورو د سولې د هوکړې په اهمیت ټینګار کړی او د ښه عملي کېدو په اړه په پسلي خبرې کړې دي. افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خپل ټوئیټر په پانه بیان کړی چې د طالبان سره د جنرال میلر او د دوه سو غونډو وروسته دواړو خواوو په دې موافقه کړې چې د متحده ایالاتو او طالبانو هوکړه د ټولو برخو او ټولو شوو ژمنو سره جدي مطابقت لپاره اقدامات بیا سم شي. ښاغلي خلیزاد ویلي دا د عملیاتو د شمیر د لګولو معنا ورکوي. هغه ویلي اوس مهال خورا ډیر افغانان مري. ښاغلي خلیزاد تمه ښودلې چې د بیا سمون وروسته به د بریدونو په شمیر کې د پام وړ کمی راشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د حق دموکراتیال جو بایدن د پنځمه په ماخام په دوو جلا جلا غونډو کې برخه واخیسته. دا غونډه چې په یو وخت تر سره شوه دواړو هڅه وکړه چې د رائے ورکوونکو پام ځان ته واړي. نور حال پر رپورٹ کې اوري.
ټاکل شو و چې دا مناظره مخامخ تر سره شوي وي. خو د اکتوبر په دویمه نیټه ترامپ اعلان وکړ چې په کورونا وایروس اخته شوی دی او د مناظرې تنظیمونکو پریکړه وکړه چې مناظره به په مجازي توګه تر سره شي. خو ترامپ په کې لګډون کولو ډاډه وکړه او پر ځای دواړو کاندیدانو په دوه ایالتونو پنسلوانیا او فلوریدا کې چې انتخاباتي سیالي پکې زیاته ده په ټلویزیوني پروګرامونو کې ګډون وکړ. په نظر پوښتنه کې ترامپ شاته دی او هڅه کوي چې ځای شوی وخت جبران کړي. د خبرونه د ان بي سي ټلویزیون خبره کړه. ولسمشر ترامپ وایي
زنن په شمالي کارولینا کې ووم. له فوق العاده ګډون سره لوی غونډه وه. زه ډیر ښه احساس کوم. موږ په فلوریدا، پنسلوانیا او هر ځای کې یو.
ترامپ د کورونا وایروس په برخه کې ل خپل کار څخه دفاع وکړه او د جنوري په ورستیو کې ل چین څخه د پروازونو بندیدو ته اشاره وکړه. بارین چې په ای بی سی ټلویزیون کې ملمه وویل چې د ځواب د ناکامۍ نمره ترلاسه کړه. جو بایدن وایي
دا د جمهور ریاست مسولیت دی چې رهبری وکړي، خو هغه دا کار ونه کړ. هغه د دې په اړه چې څه باید شوی وای خبري ونه کړي. زما په نظر هغه د ونډو د بازار په اړه اندېښمن وو.
بایدن ویل ترامپ باید پر واریانو او خاروالانو فشار راوړوي ترڅو بندیزونه عملی کړي وای او د هغه په وینا په دې ډول د ډیرو کسانو ژوند ژغورلی وای. د ستري محکمې غړیتوب لپاره د ترامپ نوماندا ایمی کانی بارت د تاییدي رای اخیستو لپاره سره ته معرفي شوې ده او کوټه کلشینو د جنجالي ټاکونو پریکړه کې به مرسته وکړي. ولسمشر ترامپ په دې اړه وایي
دا په بشپړه توګه هغې پورې اړه لري. زه فکر کوم هغه به د دې وسول لري چې زما په پلوي یا زما پر ضد پریکړه وکړي. زه په دې کې کوم جنجال نه وینم.
بایدن با پستر محکمه کې د توازن د بدلون لپاره د یاد محکمې پراخیدل رد نه کړي. بایدن وایي
زه پلوی نه یم. دا د نتیجې د څرنګوالي پورې اړه لري.
خو کاندیدان په یو شی سلا لري. ترامپ په اړه وایي
موږ ټاکنې په مخ کې لرو. زه فکر کوم دا زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو مهمې ټاکنې دي.
بایدن ژمنه وکړه که وټاکل شي له جمهوري غوښتونکو سره به کار وکړي. بایدن وایي خو دواړه ګوندونه سره ویشلی دي. وختي رای ورکول په ګڼ شمېر ایالتونو کې پیل شوی دي چې ترامپ پکې د درغلو خبرداري ورکړی دی. د ټاکنو زیات شمېر څېړونکو ویلي چې داسې کوم څه نشته. له ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې د ټاکنو پایله به ومني. ولسمشر ترامپ وایي
او جواب دا دی هو زه یې منم، خو زه غواړم چې صادقانه ټاکنې وي او بل هر څوک هم همداسې وکړي.
ټاکل شوی کاندیدان یو اونۍ وروسته مخامخ مناظرې کې ګډون وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي. تر چهارشنبه پورې په کرونا د مجموعي اخته شو کسانو شمیر له 8.5 میلیونه نه واوخت او د وژل شو شمیر څه باندې 1.08 میلیونه. امریکا په ټوله نړۍ کې د کرونا ډیر ناروغان لري، ورپسې هند او برازیل هیوادونه دي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي اکثریت هیوادونه د کرونا وایروس د بستري ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي له دې نقطې نظر چې هیوادونه یاد وایروس سره څه ډول مبارزه کړې او څنګه یې اغېز پرې کړی ده، په غیر مساویانه ډول یې پر خلکو ناوړه اغېز کړی ده.
د کورونا کابو هغه اویا سلنه پیښې چې تیره اونۍ یې د نړۍ په کچه رپورټ ورکړ شوی دی په لسو هیوادونو کې دي او د دغو قضیو کابو نیمایي له درې هیوادونو څخه رپورټ شوي دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر همدارنګه وویل دی د ډله ییز مقاومت او خوندیتوب له هغو بحثونو سره مخالف دی چې وایي ویروس دې خپور شي.
Herd immunity is a concept used for
دلیز مقاومت او خوندیتوب یو نظریه ده چې د واکسین لپاره کارول کیږي. په دې کې خلک له خاصو ویروسونو نه خوندي ساتل کېدلی شي، خو کچیرې د واکسین کولو کچه خاص پړاو ته ورسیږي. د بیلګې په ډول د شری په وړاندې د دلیز مقاومت او خوندیتوب لپاره په کار ده چې 95% خلک واکسین شي. د ګوزان په وړاندې 80% خلک باید واکسین شي. یا په بل وینا ډله ایز مقاومت د ویروس په وړاندې د خلکو په خوندیتوب سره ترلاسه کیدلی شي، نه دا چې د ویروس خپرېدلو ته پرېښودل شي.
په ورته وخت کې په امریکا کې چې د کورونا وایروس ډېرې پیښې لري، کمپاینونه د نومبر د 3 له ټاکنو مخکې په پراخ ډول پیل شوي دي او ډېرې داسې ونشته چې پکې ویروس دخته کېدو شمیر زیاتېږي او کمیږي. جمهور رئیس ترامپ کابو دوونه مخکې په کرونا وایروس ترخته کې دورسته بیرته کمپاینونو ته ستون شوی دی. د هغه دیموکرات سیال جو بایدن په دوامدار ډول د کرونا وایروس پر وړاندې د ترامپ په مبارزه انتقاد کوي.
هیوادوالو، د ډونالد ترامپ بې نظمې رهبرۍ موږ ته سخت زیان را رسولی دی. د کووید 19 له امله 215,000 کسان مړه شول او دا شمیر مخپزیاتې دوده.
ترامپ ټینګار کوي چې هی ورځی په مخ کې دی.
زه اوس مهال د ویروس د لمنځه وړلو، د اقتصاد د بیا رغولو او له کین اړخو سخت دریځو څخه د هیواد د ژغورلو لپاره مبارزه کوم.
د جانسن اند جانسن کمپنۍ روانونه وویل د کووید 19 د واکسین کلینیکي ازمایښت د مطالعاتو په یو ګډونوال کې د نارو خانه شوی ناروغي د پیدا کیدو لامل ځندولې وو. د درمل جوړولو ال لیلی اند کو شرکت وویل هغوی هم د خوندیتوب د اندېښنو لامل د کورونا وایروس د انتیبادي ازمایښت ځندولې وو. په اروپا کې په وروستۍ اونۍ کې په فرانسې کې د کووید 19 دومره تایید شوی ناروغان ولیدل شول چې ساره نه لري او همدا د دې لامل شو چې ولسمشر مکرون په پاریس او څو نورو ښارونو کې د شپې ګرځبندیز ولګوي. په هسپانیا کې د لویدیز اروپا د بلې هرې سیمې په پرتله د کورونا د ناروغانو شمیر لوړ دی او 900,000 ته رسیدلی او د کار د شدید نظارت او ساتنې د روغتیایي کارکوونکو د روحي فشار او ستومانتیا لامل شوی دی. په بریتانیا کې د لندن ښاروال وایي په داسې حال کې د ناروغانو شمیر زیاتېږي چې د سختو قیوداتو خبرداری هم ورکړ شوی دی.
زه ویریږم او بد خبر دا دی چې هغه ټول نښې چې موږ لرو، یعنی د نوو ناروغانو د شمیر زیاتوالی، په روغتون کې د ناروغانو د بسترې کېدلو شمیر، په عاجله برخه کې د ناروغانو د بسترې کېدو او داخلېدو شمیر، او په بوډاګانو کې د ناروغانو د زیاتېدو په شمول، دا ټول هغه نښې دي چې موږ لرو او دا څرګندوي چې هر څه په ناسم لوري په حرکت کې دي.
په محدودیتونو کې تر شپږو نه د ډیرو کسانو پر راټولېدو بندیز لګول شوی او کلبونه، بارونه او رستورانتونه نشي کولی د شپې د 10 بجو نه وروسته پرانیستي وي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیر استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په وینا کرونا وایروس په 2020 کال کې د ګڼ شمیر کسانو لپاره لوږه او بیوزلی زیاته کړې ده. خو د افریقا په شان یو شمیر سیمو کې چې جګړو او اقلیمي بدلونونو له وړاندې ناوړه اغیزه کړې، حالت نور هم خراب کړی دی. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې د کورونا وایروس له امله د لوږې سره مبارزه کې د دوی هڅې لس کاله شاته پاتې شوې دي. د دغې ادارې د اقتصاد پوهانو مشر ماکسیمو توریو کولن وایي ستونزه د خوړو نشټوالی نه، بلکې نه لاسرسی دی.
خلک به خوړو ته لاسرسی نه لري ځکه چې هغوی خپل دندې له لاسه ورکوي او دوی عاید نه لري. مخ په ودې هیوادونو کې به په نړۍ کې د اقتصادي رکود له امله د پام وړ ننګونو سره مخ وي، او له همدې امله دا روښانه کیږي چې ولې د خوړ ځواکۍ کچه ممکن 1.2 میلیون ته زیاتیږي.
دی وایي چې بېوزلۍ به نور هم زیاته شي.
We are expecting an increase in poverty which goes up to 150 million more people moving.
موږ وړاندوینه کوو چې په بېوزلۍ کې به زیاتوالی راشي. دا به تر 150 میلیون ډیر خلک سختې بېوزلۍ ته اړ باسي. موږ د دې تمه هم لرو چې تر 120 میلیون څخه ډیر نور خلک به بې سواده شي.
کولن وایي تر ټولو زیانمنونکي هغه دي چې د ناورین یا د اقلیم د بدلون سره مخ شوي.
Most of them were already facing conflict.
د افریقا په سهاران او سهیلیان کې اکثریت خلک د مخه لښخړو سره مخ وو. ډېری د مخه د اقلیم له لوی مشکل سره مخ وو. دوی د ملخانو سره مخ وو، هغه ستونزه چې موږ په ختیځ افریقا کې لرو.
ختیځ افریقا سکال د ویجاړونکو ملخانو ازدحام سره مخ شو. په کینیا کې دا په اویا کلونو کې د خورنده حشراتو تر ټولو خراب پیښه د میلیونونو خلکو معیشت زیانمن کړ. که څه هم لکه د متحده ایالاتو او اروپا په شان کرونا او بعد د نړۍ نورو برخو ته سخت زیان رسولی، خو د سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC یوې سروې موندلی چې په افریقا کې د سروې ځوابیونکي د وبا له پیل راهیسې اغیزمن شوي. د ICRC څخه هلماتو امادو له داکار څخه امریکا غږ سره خبرې کې وویل.
دوی کې د 2400 خلکو څخه پوښتنه شوې او د دې خلکو سره چې موږ مرکه کړې شي چې رښتیا هم سخت زیانمن شوي دي. د مثال په توګه څلور نوي پسولو کې موږ ته وویل چې د خوړو قیمتونه په محلي بازار کې ډېر شوي. موږ دا هم وینو چې 2 اتیا پسولو کې خلکو چې مرکه کړې ویلي چې دوی خپل عایدات له لاسه ورکړي دي.
هغه وایي یوازې 1% خلکو ویلي چې دوی له اوسني وضعیت سره د مقابلې لپاره کافي پیسې لري. اوماد وویل چې په نورو ځایونو کې وضعیت د شخړو له امله خراب شوی دی.
په بورکینا فاسو کې شاوخوا د 2.8 میلیون خلکو خوراکي توکي د نه خوندیتوب یا خراب حالت له بحران سره مخ دي. دا په حقیقت کې د تیر کال په پرتله په سلو کې 200 ډیر دي. هغه څه چې موږ ګورو دلته اوس له 1 میلیون څخه ډیر خلک بے ځای شوي دي او دغو خلکو کرنیز ځمکې ته لاسرسی له لاسه ورکړی دی، او معمولا دا د دوی لپاره خوراکي توکو ته لاسرسی خورا زیانمن کړی دی.
د افریقا اخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په ځانګړي ډول د لاتینی امریکا په اړه چې د کووید 19 له امله سخت ځپل شوی اندېښمنه ده. ګالیا رنانرستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. شنون کې وای د شمالي کوریا نوې قاروشتون کې بالستیک مزایل چې ورسته یو کې نندارې ته اخدل شوې، ظاهرا د امریکا د مزایلو د دفاعي سیستم په وړاندې طرح شوې دي. د کارپوهانو په وینا اوس شمالي کوریا د مزایلو د مخ پر ود ځواک په وړاندې دفاع سخته او ګرانه شوې ده. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د شمالي کوریا د تر ټولو لوی کاروشتون کې توغندې د غهواد د شپې په وخت د پوزي تمریناتو په محل ښکار کړل. دغه توغندی امریکا ته رسیدلی شي، خو دغه توغندی واټن مشتل وړتیا د اندېښنې اصل سبب نه دی. شمالي کوریا دا پرله پسې ویلي دي چې هغوی داسې توغندی جوړوي چې امریکا په نښه کولی شي. کارپوهان وایي چې شمالي کوریا غواړي چې په یو کار ویشتونکي توغندي د اټومي ګڼو خولیو توغندي ځای کولی شي. ګڼ شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا د دفاعي سیستم لپاره د ګڼو خولیو مخنیوي مشکل وي. د اټومي شبکې مرستیاله رئیس ملیسا هانم وایي که چېرته د یو توغندیو نه د ګڼو خولیو ویشتل وشي، نو تاسو باید خامخا د هر یو ګڼ سری بیل مخنیوی وکړئ. د توغندیو د دفاع لوی چیلنج دا دی چې د نوي توغندیو جوړول ارزانه پریوزي او د دفاع پراخ نظام ثبت کول یې ګران بیه دی. د شمالي کوریا قاروشتونکي توغندي ځینې کمی هم لري، خو د هغې د ویشتلو موټر بیخي لوی دی. هغه دوه ویشت پای لري. هغه د یو ځای نمبر ځای ته وړل هم مشکل دی او دا په تیاری کې ډیر وخت نیسي او ډیرو زیاتو تیلو ته ضرورت لري. د شمالي کوریا د هریټیج بنسټ کارپو بروس کلینګر وایي
زه به دا تمه لرم چې شمالي کوریا د قاره لرونکي توغندي راتونکو کار و آزمایي. شمالي کوریا غواړي داسې څه وکړي چې امریکا او جنوبي کوریا د هغوی د نوي حکومت د پیل په مهال وپاروي. که په امریکا کې هر څوک ولسمشر شي، ماته داسې ښکاري چې شمالي کوریا به قاره لرونکي توغندي و آزمایي.
د شمالي کوریا مشر کیم جان اون په امریکا کې د نومبر د انتخاباتو نمخ کې د توغندې د ازموینې ډډه کوي، خو د روان کال په پیل کې ویلو چې هغه چې په خپل ځان کم بندیزونه لګولې دي هغه به نور نه عملي کوي او د اټومي وسلو ازموینې به وکړي.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غک سر مقاله ده.
د عدالت د پروګرام لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 15 میلیون ډالر پورې وجایزه د هغه معلوماتو لپاره ورکوي چې په نتیجه کې د عدنان ابو ولید ال سهروی هویت یا زیزیگه معلوم شي چې د ابو ولید په نوم هم شهرت لري. د په لوی سارا کې چې د ISIS جی اس په نامه هم شهرت لري. د ISIS د تروریستي سازمان یو مهم مشر دی. دغه تروریستي ډله هغه وخت را پیدا شوه کله چې ابو ولید او د ده پیروان د القاعده د جدا شوې ډلې المرابطون عبیر شول. ISIS جی اس لومړی د مالی نیجر د سرحد سره په مالی کې اډیره و. د ډلې د 2015 کال د مې په میاشت کې خپل وفاداري د ISIS سره اعلان کړله. د ابو ولید د مشرۍ لاندې دغه ډلې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې د څلورمې نیټې په شمول یو شمېر حملې وکړلې او په دې کې هغه حمله راځي چې د مالی سرحد سره نږدې په نیجر کې د امریکا او نیجر په ګډه غزمه شوې وه. په دغو حملو کې څلور امریکایي او څلور نیجری عسکر وژل شوي وو. د 2013 کال د مه د میاشتې په 14 نیټه د یو خاص نړیوال تروریستي لیست مطابق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ابو ولید د یو 3224 اجرایه فرمان له مخې په تروریستي لیست کې شامل کړ. په هغه وخت کې د مهاجرت او تابعیت د 219 برخې له مخې ISIS جی اس یو خارجی تروریستي سازمان معرفي شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتیک امنیتي خدمت لخوا د عدالت لپاره د پروګرام جایزه اداره کیږي. د 1940 کال نه راپدې خو چې دغه پروګرام پیل شو د څه باندې 150 میلیونه ډالر څه باندې هغه سلو کسانو ته ورکړل شوی دی چې د عمل وړ معلومات وړاندې کړي دي چې عدالت ته د تروریستانو په وړاندې کولو یا په درسته نړۍ کې د بین المللي تروریزم د حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. که هر څوک د ابو ولید السهروی په باره کې نور معلومات لري، مهرباني دې وکړي په دې ویب سایټ www.rewardsforjustice.net یا په دې ایمیل info@rewardsforjustice.net یا د امریکا د ټولو نپنځ د سفارت یا کنسولګری کې د سیمایز امنیت چارواکي سره تماس ونیسي. ټول معلومات په کلکه پټ ساتل شوی.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.